The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړی مې شګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کې تاسو ته وره بیا هر کله وایو نن د ګلرز کال 2018 د مې د میاشتې دویمه نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر 8:30 بجې کابل کې د سحر 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د مې لومړۍ نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساته سارنه خبری خبرونه کې د تازه محبش چلی لیواره بیا هر کله وایم او رومبی تاسو پام را ګرځو ما د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکای استخباراتي ادارې مشر جان برنن د هغو ګنګوسو ردونه کړي چې پکې 15 کال وړاندې یو لسم ستمبر کال 2001 د بریدونو په ذمہواری کې د سعودي عرب نوم غستې شوی وو دا په داسې حال چې د القاعده تر هغه ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې نن 15 کال پوره کیږي
د امریکای صدر باراک اوباما لخوا هم د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو امر ورکولو په اړه یو مارکه به نن د ګل پروز یو مشهور ټی وی چینل سی این این لخوا جاری کیږي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د بډو رشوتونو په ضد د خپل مهم په وخت ویلي کې په وزیر اعظم نواز شریف غبن ثابت شو نو جیل ته بزی
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان ترڅنګ د پاناما په دستاویزاتو کې نږدې 200 نور مالدار پاکستانی سیاستدانان ججان کاروباریان او ځنې فوزی مشران هم تورن دي
او د عراق سرخار بغداد کې سخت امنیت تر لاندې ځایونو کې د مقتدا صدر پلویانو خپل مظاهره په موقتی توګه درولې او سیمینا وتلې دي
د مقتدا الصدر پلویان د میاشتو راهیسې مظاهره کوي چې مشر لخوا ورته ویل شوی چې په وزیر اعظم حیدر الابادی باندې فشار راوړي او د هغې ترمیمو لپاره دی د الابادی حکومت راولي چې ژمنې یې کړې وې
قدرمن اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا دوام لري دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د سرټه کې تاسو اوریدل او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره د امریکای د استخباراتي ایجنسی مشر جان برنن ویلی دی چې داسې هیڅ شواهد نشته چې اوخایي په نیویارک او واشنگټن باندې کال 2001 ستمبر 11 نیټې ترسره شوې ترهګر بریدونو لړکې سعودي عرب د القاعده ډلې سره مرستې کړې وي د 11 ستمبر د امریکای حملو کې د سعودي عرب د لاس لرلو په حق لا شکونه وو چې په کانګرس کې د ځینو غړو غوښتنه وه چې د 30 پاڼو دغه خفیه دستاویزات دې څرګنده کړي شي چې د حملو په حق لیې معلومات لرل د 30 پاڼو دغه دستاویز سعودي عرب باندې توجه ورکړي او دا چې د دوی په کې لاس وو د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په لاهور کې د بډو رشوتونو په ضد د خپل مهم په وخت مطالبه کړې چې د چیف جسټیس مشورې کې د پاناما لیکس په معاملې یو کمیشن جوړ کړی شي او د حزب اختلاف ټول ګوندونه دې په یو اواز د کمیشن مطالبه وکړي هغه زیاته کړه چې په دې معاملې کې په وزیر اعظم په بډو رشوتونو کې د ککړ کېدو تور ثابت شو نو بیا به دې کور ته نه خو جیل ته ځي عمران خان ویل چې په پاکستان کې جمهوریت دی او وزیر اعظم ته به جواب ورکولي د لاهور په مالوټ سیمه کې شوې د عمران خان جلسې کې خلکو په غټه کچه برخه واغسته او په دې موقع سخت امنیتي ګامونه اخیستي شوي وو د عراق سرخار بغداد په حساسه امنیتي سیمه یا گرین زون کې د زرګونو په شمیر کې د شیعه عالم مقتدا صدر پلویان شیعه مظاهرچیان د پارلیمان ودانه باندې حمله وروسته اوس په موقتی توګه خپلو مظاهره ادرولې ده او د سیمینا وتلې دي وزیر اعظم حیدر الابادی د مظاهرچیانو د نیولو امر کړی وو گرین زون د بغداد هغه سیمه ده چېرته چې د نړۍ نورو هیوادونو سفارتخانې مهم دفترونه او ودانې موجودې دي دلته سخت امنیتي ګامونه نیولې شوي دي روس د اتوار پر ورځ ویلي دي چې د شام یاغي کنټرول لاندې ښار الیپو باندې د شامی پوځ لخوا بمباري ادرولو لپاره د خبرو اترو نوې لړۍ دوام لري په شام کې د ماسکو د رابطې مرکز مشر لیفټنټ جنرال سرګی کورالینکو د روس خبري جنسو ته ویلي دي چې په الیپو صوبې کې جګړه ادرولو لپاره دا وخت مذاکرات روان دي غلی کورالینکو زیاته کړه چې د دمشق مضافاتي سیمې شرقي غوټه چرته چې جګړه روا ادریدلې ده هلته ډزبندي د ګل دروازې پورې وغځولې شوه دې ترڅنګ شمالي لتاکیا صوبې کې هم جګړه ادرولې شوې ده او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د امریکا او روس په سالسه د دزبندې معاهده بیا عملی کول لپاره د اتوار پر ورځ جنیوا ته رسیدلې ده. دا معاهده د شام حکومتي عسکرو لخوا تیر لس ورځو کې زیات شوې هوایي بریدونو له وجې ځنډېدلې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه دوام لري. د امریکې استخباراتي ادارې مشر جان برنن د هغه ګنګوسی رد کړي چې پکې 15 کال وړاندې 19 ستمبر کال 2001 د بریدونو په ذمواري کې د سعودي عرب نوم اغستې شوې. دا په داسې حال چې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسام بن لادن د وژنې نن 15 کاله پوره کیږي. په دې کله باندې نور تفصیل زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
پنځه کاله پوره کیږي چې د ترهګرې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکې په خصوصي عملیاتو کې د پاکستان د پوز مرکزي ښار ایبټ آباد کې ووژل شو. د امریکې په خبره په کال 2001 کې د بریدونو ذمواري د ترهګرې ډلې القاعدې په سر د راتلو وروستو د دوی مشران او تکنیکی معاون ټولو په ضد د امریکې او نړیوال اتحاد لخوا یو مبارزه پیل شوه. اوس د هغو ترهګرو بریدونو 15 کاله تیرېدو وروستو د امریکې په کانګرس کې د کال 2001 د ترهګرو بریدونو ټول حقایق په ډاګه کولو بحث او غوښتنه پیل شوي. د امریکې په سینټ کې د یو بل تر مخه د صدر اوباما نه غوښتنه شوې چې د 19 ستمبر کال 2001 د ترهګرو بریدونو په اړه جوړ کمیشن چې کوم معلومات او نتیجې راټولې کړې وي نو هغه د هم په مکمله توګه ولس سره شریکې شي. د امریکې استخباراتي مشر جان برنن وای داسې کم شواهد نشته چې د هغو بریدونو په شا د سعودي عرب د حکومت لاس وو. د دې خبرې وړاندې داسې ګنګوسي خورې شوې وې چې د امریکې هغې کمیټۍ چې د 19 ستمبر کال 2001 د ترهګرو بریدونو پلټنې کړې وې هغوی د نتیجو یا رایو 28 پاڼې سنبالې یا خفیه ساتل شوې دي او د دغو پاڼو خفیه ساتلو امر د هغې وخت صدر جورج ډبلیو بش ورکړی وو او په دغو پاڼو کې داسې اندازې لګولې کېدې چې د سعودي عرب د ځینو حکومتي چارواکو هم د کنکشن سره وځي. خو د امریکې استخباراتو مشر جان برنن تیره ورځ د امریکې مشهور ټي وي چینل ان بي سي کې دا خبره وکړه چې په دغو 28 پاڼو کې چې کوم معلومات بند دي نو هغه د کومې اندازې یا د شک مرسته نه کوي او د قوي معلوماتو نتیجې هم نه دي او دې سراسره لازمه نه ده چې کراوي. نوموړي زیاته کړه چې د کانګرس کمیټۍ خپل واضح او ښکاره رای په دې اړه ورکړې چې د 19 ستمبر کال 2001 په بریدونو کې د سعودي عرب کم چارواکي یا ادارې القاعده ته هیڅ قسمه مالی امداد نو ورکړي. د سی آی اے مشر جان برنن ویل 28 پاڼې په دې وجه د عام ولس نه خفیه ساتل شوی وي چې په دغو کې هغه حساسه معلومات یا د هغه وسیلو معلومات درج دي کوم چې په پلټونو کې کارول شوی وو. د امریکې صدر باراک اوباما لخوا هم د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو امر ورکولو په اړه یو مارکه بنند د ګل پروز یو مشهور ټي وي چینل سی ان ان لخوا جاری کیږي چې پکې صدر اوباما وای کچره مونږ فوري ګام نو پورته کړي نو اسامه با یو ځل بیا د ګوتو وته وي او کالونه به تیر وي چې مونږ کله بیا معلوم کړي وي. د القاعده د مشر 15 کاله پوره شول چې خپل انجام ته ورسېده. خدا بحث لا اوس هم د سیډونکو او استخباراتي ادارو لخوا روان دي چې آیا القاعده اوس هم هغه عمر توان لري یا داعش غوندې ډلې خپل نظریه یا مفکوره په نړۍ کې د توندرو او دهشتګردو په سر تپلې یا خرڅه کړي. ایف پی خبری اداره په خپل یو راپور کې لیکي چې باوجود د دې چې القاعده خه غزارونه خوړلي لا هم ډله خپل حقیقي انجام ته نه در رسیدلې. سیډونکو وای تیر کال په پیرس کې شارلی ابډو مجلې باندې خونړې برید او په غربي افریقا کې د وجنو لړۍ خای چې القاعده ډله اوس هم خپل نوم ساتلی شي. په شام او یمن کې د القاعده ترهګرو د داعش په مقابل کې سخت مقابلې رستو ځنې برخې نیولې. خو اخبار لیکي چې داعش د خپل پخوانی ملګري یعنی القاعده نه زیات جهادیان او تندروا په خپل مفکوري کې ملګري جوړ کړي او خپل ترهګري برزلز پیرس تیونس ترکی لبنان یمن سعودي عرب او مصر پورې رسولې. سیډون کې وایي چې داعش یا آی ایس ډی په فعاله توګه د نوې ټکنالوژۍ نه استفاده کړې او د خپل حریف القاعده په مقابل کې ډېره مخکې تللې. ای ایف پی اخبار د یو سیډون کې جین پیارې په حواله لیکي چې په سماجی ویبپاڼو د القاعده پروپاګاندا بیخي غیبه شوې او نوموړی د میډیا د مشین د جنگ طریقې ته په طنز سره ګوري او وایي چې هم د دې له وجې داعش دومره زور او طاقت ونیولو. په شام کې د القاعدې یو ځایي ملاتړ ډله النصره فرنټ ډیره فعاله او د صدر بشار الاسد په ضد د ادلب صوبې زیاتره برخې نیولې او په یمن کې هم د القاعدې پلویانو د هیواد سویل او سویل شرقي برخې په خپل قبضې کې ساتلې. په داسې حال چې د یمن حکومت د حوثي باغیانو په ضد په عملیاتو کې بوخت دی، د امریکي حکومت اوس هم القاعدې ترهګرۍ ډلې ته د یو لوی خطر په سترګه ګوري. ځینې څېړونکي وایي د القاعدې مشر وجلو سره د ترهګرۍ ډلې نسل لا هم پیدا کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دې قدرمن اوردونکو، د ډیوی ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلې شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په لاهور کې د بډو رشوتونو په ضد د خپل مهم په وخت ویلي که په وزیر اعظم نواز شریف غبن ثابت شو نو جیل ته به ځي. د لاهور په مال روډ سیمه شو عمران خان دی جلسې کې په غټه کې چکی خلکو برخه غسته. نور حال په د ډیو ریډیو همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د مزدورانو د ورځ په حواله یوه دستوره کې خپل پلویانو ته ویلي که وزیر اعظم نواز شریف باندې د غبن جرم ثابت شو نو کور ته بر نه ځي، بلکې سیده به جیل ته لیږل کیږي. نواز شریف تیره هفته قام ته لوینا په وخت ویلی وو که په ده د پاناما د دستاویزاتو مطابق کرپشن یا بډې رشوتونه ثابت شول نو دی به په خپله خوخه څوکۍ پرېږدي او خپل کور ته به ځي. ولی عمران خان د نواز شریف د دغه بیان په ځواب کې ویلي چې که جرم پې ثابت شو نو نواز شریف به جیل ته لیږلی کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د نړۍ نورو مشرانو په چا چې د پاناما د دستاویزاتو مطابق د آف شور کمپنیانو تورونه لګیدلی دي، اکثرو پکې خپلې څوکۍ پریخي. ولی نواز شریف وایي چې ده هیڅ غلط کار نه دی کړی. هر کله چې د نواز شریف په دوو زامنو او لور د پاناما د دستاویزاتو مطابق په برتانیا کې د یو شمیر آف شور کمپنو جوړولو تورونه دي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان ترڅنګ د پاناما په دستاویزاتو کې نږدې 200 نور مالدار پاکستانی سیاستدانان، ججان، کاروباریان او ځینې پوځي مشران هم تورن دي چې د هیواد نه یې په لویه پیمانه مال دولت بهر ملکونو ته ویستلې او د ټیکس نه د بچ کېدو دپاره یې په نورو ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف د دغه انکشافاتو وروستو په ټول ملک کې د کرپشن په ضد مهم شروع کولو اعلان کړی او د لاهور جلسه هم د دغه سلسلې یوه کړۍ وه. په لاهور کې د کرپشن په ضد راجمع شوي خپلو پلویانو ته عمران خان ویلي په اقتدار کې د راتلو نه وړاندې د نواز شریف د خاندان یوه کارخانه وه، ولی وسې نږدې 2 کارخانې دي. د تحریک انصاف مشر په پاکستان کې په نورو سیاسي پارټیو هم غږ وکړو. د وزیر اعظم په ریوند کې د عالیشان محل په لور دی په ګډه احتجاجي مارچ وکړي. هر څه د تحریک انصاف مشر عمران خان په لاهور کې په وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د کورنۍ د ټیکس نه د بچ کېدلو دپاره په بهر ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي او په ملک کې د بیلابیلو منصوبو په بهانه د نواز شریف حکومت د ورځې په حساب د 200 روپو کرپشن کوي. خو د مسلم لیگ نواز مشرانو د عمران خان د جلسې نه وړاندې په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي د عمران خان لخوا د دوی په مشر لګول شوي تورونه بې ځایه دي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي وزیر اعظم نواز شریف په خپله ځان عدالتي کمیشن ته پیش کړی دی، خو عمران خان ځکه عدالتي کمیشن نه مني چې د هغوی د ګوند ریکارډ په خپله خراب دی. څېړونکي وایي د پاکستان تر ټولو لویه مسله بډې رشوتونه یا کرپشن دی او اکثره سیاسي مشران په خپل حکومت کې د ملک خزانه په دواړه لاسه ولوټي او چرې هم ورسره احتساب نه کیږي، چې لکه بلې په پاکستان کې غریب ورځ په ورځ نور غریب کیږي او مالدار خلک نور مالدار کیږي.
موسیقی دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر منوردونکو د ډیو ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتي سیمې یا گرین زون کې د زرګونو په شمیر کې د شیعه مشر مقتدا صدر پلویان شیعه مظاهر چان د پارلیمان ودانې باندې حمله رستو او دوی اوس په موقتی توګه خپل مظاهره درولې ده او د سیمې نه وتی دي. په دې کله باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ درته وګمه جالمان وړاندې کوي.
په عراق بغداد کې په سلګونو مظاهره چانو په یو ډیر خوندي ځای کې پر لټ غزولي چې یو ورځ وړاندې په ملک کې سخت سیاسي اړې ګړې رامخته شو چې مظاهره چانو د پارلمان ودانۍ باندې یرغل کړو چې له عمله یې سیاست مدارانو او د پارلمان غړو سیمه پریښوده. د اتوار پر ورځ د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر په لویانو په سرخار کې سخت امنیت تر لاندې ځایونو کې ځان ور داخله کړو. دغه مظاهره چان وایي چې تر هغه پورې به یې پر لټ دوام لري او مظاهره به کوي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. د مقتدا الصدر پلویان د میاشتو راهیسې مظاهره کوي چې مشر لخوا ورته ویل شوي چې په وزیر اعظم حیدر الابادی باندې فشار راوړي او د هغې ترمیمو لپاره دی د الابادی حکومت راولي چې ژمنې کړې وې او هغې کې په سیاسي بنیاد د ټاکل شوي وزیرانو بدلول هم شامل دي. د اتوار د سحر راهیسې پیل شوي مظاهرو په حقله وروستي رپورټونه وایي چې د شپې پورې مظاهره چانو په موقتی توګه خپل مظاهره ودرولې وه او د سیمې نه وتلي. د مقتدا الصدر د دفتر لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دغه ګامې د شیعه مذهبي رسوماتو د احترام لپاره کړي دي. د پارلمان په ودانۍ باندې د خالی پروز مظاهره چانو یرغل وروسته قانون جوړونکي د خان نه تښتیدلی او نږدې شپې ته پارلمان غړي چې کورد او سنی ګوندونو سره تعلق لرلو د سرخار نه اربل او سلیمانیه ته رسیدلی وو. د پارلمان یو غړي وایس اف امریکا ته ویلی وو چې د دوی لپاره وضع ډیره خطرناکه وه او په دې ویرېدل. دوی د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ځینې غړي وهل ټکول شوي هم دي. دغه مظاهرې چې کومې سیمې کې رامخته شوي هغه سیمې ډېرې خوندي دي چېرته چې د ملګرو ملتونو مرکز او ډېرې سفارتخانې هم شامل دي. څو ورځې وړاندې بغداد ته د امریکې مرستیال جمهور رئیس جو بایدن لخوا تګ هم شوی و چې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تر مخه دغه دوره د امریکې لخوا د مرستې یوه نښه وه چې امریکا د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادی د هڅو سره ملاتړ کوي چې غواړي عراق کې اتحاد او یووالی راشي او دولت اسلامي د تراګرۍ پر ضد ودرېږي. په هیواد کې د سیاسي ګوندونو لخوا په خپلو څوکیو باندې د ناستو اوسېدو لپاره هلو ځلو تر څنګ په عامو خلکو کې سخت قهر او غوسه په دې هم زیاته شوې ده چې د دوی شکایت دی چې د ژوند عادي او بنیادي اسانتیاوې امنیت او سیاسي اړې ګړې دوی پریشانه کړي دي او غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره حکومت کوټلي ګامونه واخلي.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. تاسو ډیو ریډیو قدر منوردونکو هر ورځ ته پاکستان په وخت مخام شپږونه تر د شپې 12 بجو پورې اورې چې پکې نیخ په نیخ جوندی پروګرامونه خبرونه مرکه دا تاسو ته وړاندې کوو او دې تر څنګ د سهار شپږونه د 9 بجو پورې هم تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنی غوري او اوس وړاندې کوو سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته یو کتنه. دا کتنه وړاندې کوي سمین احسن.
نن د امریکا لاس انجلس ټایمز خپل اداریه تیر کال قندوز کې په یو هسپتال شوی د حمله د ریپورت په حق لیکلی. دغه ریپورت د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې په ورځ جاری کړی. تیر کال د افغانستان په قندوز کې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف په یو هسپتال د امریکا فوج په دې شک بمباری کړې وه چې په دې ودانۍ کې طالبان پړتي. په دې بمباری کې د هسپتال د عمله په شمول 200 عام خلک وژل شوي وو. تیر کال اکتوبر کې د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر ویلی وو هر څوک چې د دې غیر مناسبه ګام ذمہ واري هغه به انصاف ته مخامخ کیږي. خو لاس انجلس ټایمز په خپل اداریه کې وایي د جمعې پورس پینټاګون په خپل رپورت کې دغه کاروایی غیر ارادي بللې او د دې ذمہوار کسانو د پاره یوازې د انتظامی کاروایی یا ډیسپلینری اکشن اغستل خوښ کړي او د هیچا پر ضد به مجرمانه قانوني کاروایی نه کیږي. اداریه وایي دا کافی نه ده ولې چې کندوز هسپتال کې شوی مرګونه یوازې غلطي نه وه بلکې یو داسې غلطي وه چې په اسانه ته ډډه کېدای شوه. اداریه لیکي په هسپتال دغه بمباری د یوې ګنټې پورې جاری وه د دې په وجود چې د امریکا ملټري کمانډ ته دا ویلی کېدل د بمباری هدف یو هسپتال دی. اداریه زیاتوي د حملې 12 منټو دننه د بې پولې ډاکټرانو لخوا د امریکا چارواکو سره رابطه هم وشوه او دا هم چې بمباری کوونکي د اے سی 130 ګنشپ جهاز عمله هم د هدف په حق لا ګډوډه وه خو بمباری بند نه شوه. د رپورټ تر مخه فوزی چارواکي هم په خپل دومره باوري نه وو چې ګینه دوی په یو هسپتال حمله کړي که د طالبانو نه ډکې په یوې ودانۍ. ادارې وړاندې لیکي د امریکا د سینټرل کمانډ مشر جنرل جوزف ال واټل په خپله دا خبره منلې چې د حملې ذمهواره فوزیانو د جنگي قوانینو خیال نه و ساتلی خو بیا هم پینټاګون د دوی پر ضد یوازې د انتظامی کاروایی فیصله اخیستې. دا حالات سوچ لرونکي خلک په دې سوچ مجبوره کوي چې ګنې د امریکا دفاع وزارت څومره باوري دی او که ام اس اف او د انساني حقونو تنظیمونه د دې پیښې د آزادانه پلټنو مطالبې کوي نه هغوی په حق دي. اداریا په اخره کې وای د امریکا فوزونه افغانستان، پاکستان، عراق، شام او سومالیا سره سره سعودي عرب او یمن کې هم لاجستیک مرستې کوي او حکومت مسلسل نړۍ کې دا تاثر خوري چې دا فوز د امن او ثبات جوړولو لپاره نه بلکې یو بې پروا فوز دی چې د خپلو فیصلو یا د ګامونو د نتیجو هیڅ پروا نه لري. اداریا زیاتوي صدر اوباما ته د دې خونړۍ پیښې د بې طرفه تفتیش امر کول پکار دي چې څوک ذمہواري قانون ته د مخامخ شي ګینې نو دا به د امریکایي قوم په مفاد کې ښه ثابت نه شي او د پینټاګون باور به هم خرابوي چې دا اداره د خپلو قواعدو احترام هم نشي کولی.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او زموږ دا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري او قدرمن اوردونکو تاسو ته رپورټ وړاندې کوو د امریکې ای بی 5 نومي ویزا پروګرام په اکلا کوم چې په کال 1992 کې شروع کړی شو او د دې مقصد د امریکې اقتصاد ته وده ورکولو. د ویزې تر مخه بهر ملکیان چې کوم سرمایه کاران دي نو هغوی د یو میلیون ډالرو پیسې لګولو سره د امریکا کې کاروبار شروع کولی شي. په دې اکل باندې یو رپورت تاسو ته وړاندې کوم. فیلیپ ویرا په برازیل کې د خپل کور نه د امریکې ورمونټ ایالت یو ورکوټی کلی سټو ته د ویزې یو پروګرام لاندې راغی. دې پروګرام تر مخه خارجي سرمایه کارانو ته په امریکا کې په مستقل توګه اوسېدو موقع ورکول کیږي خو فیلیپ وایي چې د 15 لک ډالر ورکول باوجود دې او دې سره ځینې نور خلک څوک چې امریکا کې د پرمختګ یو پروجیکټ لري اندېښنې لري چې د دوی خوبونه به مات شي ځکه چې تیر میاشت د دوی پروجیکټ په ضد د درغلې مقدمې جمع شوې دي او ویره د تیر شروع په ورځ ویلي چې هر تن سخت یریدل دي. هغه دا خبره یوې دستوري کې وکړه چېرته چې د ایالت گورنر او نورو چارواکو هغه ته یقین دهانی ورکړه چې د دوی پروجیکټ یو روښانه مستقبل لري. که څه هم د پروجیکټ په حق لروانی د دوی هلې ځلې د عدالت لخوا ټاکلې شوې وکیل کنټرول کې دي او وکیل وایي چې د دوی مالی هلې ځلې ډېر خراب تصویر وړاندې کوي. ویرا د ای بی 5 ویزا پروګرام لاندې سرمایه کاری کړې ده. دا پروګرام کال 1992 کې شروع شوی وو او مقصد یې اقتصاد ته وده ورکول وو. دې پروګرام لاندې مالدار خارجي پنګه چوونکي امریکا کې د 10 لک ډالرو سرمایه کاری سره نوې تجارتي پروژه شروع کولی شي چې لس نوکرې پیدا کړي او که دا پروجیکټ په داسې لرې کلیوالې سیمې کې وي چېرته چې خلکو ډېر روزګارونه بیللې وي نو بیا د پروجیکټ شروع کولو لپاره د 15 لک ډالرو سرمایه کاری هم اجازت دی. په امریکا کې شروع کړې شوې داسې پروژو کې په نیویارک کې بارکلی سینټر ارینا، واشنگټن ډی سي کې د ساؤتھ ویسټ واټر فرنٹ پروژه او په ګرد امریکا کې ګڼ شمېر هوټلې شاملې دي. کوم سرمایه کارانو ته چې ای بی 5 ویزا ملاو شي نو هغې ته امریکا کې 2 کالو لپاره د اوسېدو مشروط حیثیت ورکول کیږي او 2 کالو وروسته دوی د گرین کارډ لپاره اپلای کولی شي. امریکا هر کال 1,00,000 سره د روزګار ویزې ورکوي او په دې کې لزره د ای بی 5 ویزو لپاره مختص دي. دې پروګرام پر وسته یو کې ډیره وده کړې. کال 2008 کې دې پروګرام لاندې شپږ سوه دوه څلوېښت ویزې ورکړې شوې او کال 2015 کې دا شمیره اته زره اووه سوه شپږ پنځوس ته رسېدلې ده. ای بی 5 ویزه ترلاسه کوونکو کې تر ټولو مخکې چینایي وګړي دي چې تیر کال یې اته زره یو سل شپږ پنځوس ویزې ترلاسه کړې. دې ترڅنګ ویتنام، تایوان، سویلي کوریا او هندوستانی وګړو هم دا ویزې ترلاسه کړې. دومره غټ شمیر کې ویزې ترلاسه کولو سره دواړو خواو کې د درغلیو اندېښنې هم مخې ته راغلي. د امریکې حکومت د احتساب دفتر یو رپورټ جاری کړی دی. په دې کې د پیسو د وسیلو باره کې تپوسونه په ګوته کړي دي. کوم بچی د خارجي سرمایه‌کارو نه کیږي او په چا چې لازمه کړې شوې ده چې خپلو درخواستونو کې د دې په باب له معلومات ورکړي. په دې کې د هغو کاروباریانو د کاروباري سرګرمو په باب له تپوسونه هم په ګوته کړي شوي دي کوم چې پیسې ټکې قبلوي. دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او قدر مانو اوریدونکو اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د بشري حقونو په باب خپل کلیزه رپورټ خور کړی دی په کم کې چې د دنیا په یو سل اوو او یو ملکونو کې د بشري حقونو د حالاتو تفصیل ذکر شوی دی. په دغو ملکونو کې ایران هم شامل دی. د جمهوریت، بشری حقونو او د مهنت په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ټام مالینیوس کی دا خبره په ګوته کړی ده چې دا رپورت په داسې وخت کې راخکاره شوی دی هر کله چې امیرانه حکومتونو تحریر او تقریر په امناک ډول د خلکو خپلو کې دراغونډېدو او د پریس ازادۍ د خپلو لاندې چقولې دي. د ایران په باب له رپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې ایران په اولسي ازادو سخت قدغنونه لګولې دي چې د خلکو درا جمع کېدو، د تحریر او تقریر، انټرنیټ، مذهب او پریس ازادۍ هم پکې شامل دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوی دي چې په ایران کې خلکو ته د خپل خوخي د حکومت د غوړه کولو حق هم حاصل نه دي. دین علاوه خلک په یو مخیز ډول نیولې او بندیوان ساتلې شي او په داسې جرمونو د مرګ سزاګانې ورکولې کیږي چې هغه په بین الاقوامي معیار د مرګ د سزا جواز نه لري. دین علاوه د سیاسي غرضونو وستو د پاره د شر فساد حالات جوړ کړی شوی دي. د جیلونو حالات ډیر خراب دي او د خلکو خلاف فرقیز اقدامات کیږي. د بشري حقوقو په باب له رپورټونو کې د دنیا په ټولو سیمو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو واقعیات ذکر شوی دي. په رپورټ کې ایران کې د مزدورانو د مرستيال د شاروخ زمغانی ذکر شوی دی. څوک چې رجایی شهر جیلخانه کې بندیوانه کې مړ شوی دی. دغه شان د بشري حقوقو د مرستيال زنانه صحافي نرګس محمدي ذکر هم په دې رپورټ کې شته. څوک چې د مملکت خلاف د پروپاګاندا په تور کې بندیوانه پرته ده. بل یو زنانه کارټونیست اتینا فارغدانی نومیږي څوک چې د پیغلتوب د لازمی معاینه په لړ کې دولس کاله قید تیری. نائب خارجه وزیر ټام مالینوس کی براډکاسټینګ بورډ آف گورنر سره یو مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د صدر حسن روحانی په منتخب کېدو د ایرانیانو دنه ډیر امیدونه وو چې د خپل لوز مطابق به د بشري حقوقو حالات ښه کوي او د قانون بالادستی به قائمي. خو مالینوس کی وایي چې موږ تر اوسه پورې د دله طرفه څه خاص تبدیلی نه دي لیدلي. خاغلی مالینوس کی وایي چې د دنیا پنځو عالمی طاقتونو او جرمنی سره د ایران ایټمی لوزنامې مستقبل کې ایران سره د تعلقاتو د خکول امیدونه روښانه کړی دي. خود دا خبره په خصوصي توګه کړی ده چې صحیح تعلقات به صرف هغه صورت کې قائمیږي کله چې د ایران حکومت خپلو خلکو سره ښه سلوک راواخلي او د ملکی قانون او د خپلو خلکو احترام وکړي، د بشری حقونو خاطر وکړي او د بین الاقوامي اصولو پاسداری وکړي. کم چې نه یوازې په ایران کې ولی د دنیا په هر ملک کې ډیر لوی اهمیت لري.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا سهرنۍ خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسي. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو. پروڈیوسر وو ارشد علی او انجینئر وو زبیر. دوی ته ډیره مننه وایو. او سو شبو کې به هم په دې سپو باندې ګران اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. زه محمود جلیل سره د خپل ټول ټیم د سهرنۍ خبرونه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.